در سیلاتتان خلاص شوه یا بسیار زود سرتان زیر بالتان شد؟
زرغونه جانه دیر زیاد مننه کوم ده خبروانی لسپارلونه ده هر انسان په پلان که لکه څنګه چې ده میرمنه په خپلو خبرو کې ویل هر انسان یو پلان لري نو ما به هم خامخا یو پلان درلوده په هر صورت دغه خپرونه په رښتیا سره ډیره په زړه پورې ده په دې خاطر چې له ځوانانو او د ټولنې له نورو خلکو نه هغه ډول پوښتنې کیږي چې د دوی هغه دا البته موږ له اورېدونکو نه په مسیجونو پیغامونو کې هم ترلاسه کړي دي چې د دوی هغه د ژوند هغه یوه خصوصي برخه راخلي او اورېدونکو ته یې ښایسته برخه د ژوند ده. قدرمنو اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د دې یو ساته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به پر نورو موضوعاتو سربیره له شاعر دیدار اپریدی سره چې د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د غوره شعرونو دوه ټولګې چاپ کړي دي مرکه واوري.
اولنې کتاب خو چې نه خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار ادبي نیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونو او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکړو.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي په 2015 کال کې درنو جګړو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له خنډ سره مخامخ کړی و. قدر منو اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د الماره په نوم د طالبانو نوی فالسوي اپلیکیشن لری کړی دی. پرون د اروپای ټولنې د پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول او سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښېنستلو جواز یې ځنډولی دی. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي قمندان وایي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې درنې مرګ ژوبلې. د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ سوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. د امریکای جنرال ویلی یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوي روزل سوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړوه چې دی هم موږ په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیس د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره مو لرلې شاته پرېښودو. د نوموړې په وینا کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د افغان ځواکونو د درنه مرګ ژوبله په نظر کې ولري. بلخوا پرون ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل ناټو د امریکا متحده ایالات ګډ کار کوي چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او افغان امنیتي ځواکونه وروزل سي څو په دې هیواد کې طالب وسلوال په شا کړي. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې پر دې موضوع به د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په بهیر کې لا ډیر بحث وسي. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د الماره په نوم د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لری کړی دی. طالبان چې په ټولنیزو او آنلاین رسنیو کې د خپل حضور د پراختیا لپاره هڅې کوي د جمعې په ورځ د اپلیکیشن چې په ټلیفونونو یا سمارټ فون کې شکته کېدلی سو فعال کړی وو، خو یو ورځ وروسته له ګوګل سټور څخه لری کړی سو. ګوګل د دې اپلیکیشن لری کول تایید کړی دی. خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون د اروپای ټولنې د لانچمن پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول. ویل کېږي چې د بشري حقونو د اندېښنو او هغو انتقادونو سربیره چې وایي اروپای ټولنه کډوال ته شا کوي تر 200 زیات کډوال له یونان څخه ترکیې ته په کښتۍ کې استول سوي دي. په هغو کډوالو کې چې له یونان څخه ترکیې ته بیرته ستانه کړی سوي دي 130 پاکستانیان، 240 افغانان، لس ایرانیان او د ځینو نور هیوادونو اتباع شامل دي. ازادي سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښته کېدو جواز ځنډولی دی. د سعودي د ملکي هوایي چلند عمومي ادارې پرون وویل چې د مهر هوایي شرکت د سعودي د مسؤلیت له مقرراتو څو ځلې سرغړونې کړې او ځکه یې د فعالیت جواز ځنډول سوی دی. نوموړې ادارې ویلي چې د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروري و. تهران د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په تېرو جنوري میاشت کې وروسته له دې چې د ایران حکومت په تهران کې د سعودي سفارت بند کړ، د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې او ریاض په غبرګون کې له ایران څخه د هیواد ته شاوخوا یو نیم سل مستقیمې الوتنې چې زرګونه ایراني حاجیان لېږدول بندې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وای ناتو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتی پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. نوموړی د څرګندونې پرون د ناتو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړی.
We are marking the 67th anniversary of the
NATO. دوی موږ د ناتو د پوځي تړونو وشپېته مکلی زلمانزو او ناتو به موږ د ډلې دفاع او د امریکا د امنیتی پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما ویل چې دا سټولټنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناتو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپای ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې دي. اوباما او سټولټنبرګ ویل ناتو کولای سي چې لیبیا سره مرسته وکړي چې د داعش وسلوال وځپي، همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د سرتیرو په روزلو د سختریزو ډلو سره مبارزه کې مهم رول لوبولای سي. سټولټنبرګ ویل د ناتو پوځي تړون پر دې غور کوي چې د لیبیا په شمول په سیمه کې هغو هیوادونو سره چیرې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې مرسته او ملاتړ وکړي. نوموړی په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو پرمختګ په توګه یاد کړ او زیاته کړه چې ناتو د مرستې برابرولو ته چمتو ده. او وروسته خبر دا چې پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارۍ په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیئت شارګوټي ته چې د داعش د سختریزي ډلې په ولکه کې ننوتې دي. په سیمه کې یو شمېر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیئت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو پر ضد په تصفیوي عملیاتو بوختي او د دې شارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې شارګوټي په زرګونو اوسیدونکو د سختې جګړې له کبله خپل کورونه تښتیدلې دي. راپورونه وایي پرون سهار وختي امنیتي ځواکونو د دې شار یو شمیر ځایي کورنۍ په لاری کې نشتې کم ته انتقال کړه. په سلګونه نور ملکی خلک له شاره پلی وتلې دي، خو امنیتي ځواکونو اټکل کړی چې تر 40 زیات ملکی خلک له هم د جګړې په منځ کې ایسار پاتې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. د پروګرام په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي قومندان ویلي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت لخند او ځان سره مخامخ کړ. جان نیکلسن په افغانستان کې له ټاکل کېدو په راوروسته موده کې په خپل لومړۍ مرکه کې پرون رویټر خبري اژانس ته وویل د مهال د ناتو هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې پر ځان ډاډه امنیتي ځواک وروزي له ټاکلي مهالویش څخه وروسته پاتې دی. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د 2015 میلادي کال د سختو جګړو اغیز او د دښمن د بڼې بدلیدل به په دې هیواد کې د نوي امریکایي قومندان لخوا د وضعیت د لومړنۍ ارزونې مهمه برخه جوړوي. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته وختي درنې مرګ ژوبلې د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړي او ناتو باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړي. د امریکایي جنرال چې نوې په افغانستان کې کار پیل کړی د رویټرز خبري اژانس ته په یوې مرکې کې ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې دا خوی زیړه کول او نوي روزل شوي کسان غواړي، بلکې دا هم یو حقیقت دی چې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه، چې دی هم ناتو په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره یې لرلې شاته پرېښوده. د رویټرز خبري اژانس وایي جنرال نیکلسن د خپل هغه نوي ورسنۍ ارزونې په دریمه برخه کې دی چې نوموړی به د جون په میاشت کې په واشنگټن کې نتایج وړاندې کړي. د ریپورت په وینا دا بل هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې جنرال مکرستل په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو سپارښتنه وکړه او سره د امریکایي سرتیرو شمیر په دې هواد کې سل ضرورت ورسید مهم ارزونه وی. جنرال نیکلسن په دې مرکه کې ویلي په 2015 کال کې په جګړو کې 15000 افغان سرتیري وژل شوی او تر 14000 زیات نور ټپیان شوی دي چې د مرکشوبلې د ناتو د روزنی او ملاتړ ماموریت اغیزمن کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان د لغمان په ګمبيري دښته کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې یو کم ته لا سفر روستول دومره درانه تلفات د هر ډول پوز لپاره لوی زیان دی او بیا افغان اردو چې ځوان او لا هم د ودی په حال کې ده. د نوموړې پوینات افغانستان اردو ماته نه ده، خو کله چې د ناتو مشان له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د دوی د درنه مرګ ژوبلا په نظر کې ونیسي. جنرال نیکلسن وایي څو نور کلونه په کار دي چې د افغانستان نوې پالوت راغلي هوایي ځواک پراخه او خورو زل شي. نوموړي ویل په دې برخه کې هم سخت جګړې د ناتو د روزنې پر هڅو اغیز وکړ او زیاته کړه هغه پیلوټان چې موګي روسو مستقیم جګړې ته سیو د جګړې چټکتیا د روزنې د چټکتیا په مقایسه زیاته ده. جنرال نیکلسن ویلي تر هغه چې افغان هوایي ځواک په بشپړه توګه فعالېږي افغانان له زیاتېدونکو خطر سره مخ دي. بلخوا ولسمشر بارک اوباما پرون په واشنگتن کې د ناتو له عمومي منشي یان سلتنبرګ سره کتلې دی او د افغانستان په اړه ویلي چې دواړو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. په دې غږیدل چې څنګه کولای شي افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټکه کړي. ولسمشر بارک اوباما پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ چې په دې موضوع به په وارسا کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړیږي لا ډیر بحث وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزیر وایي نړیواله ټولنه باید د تیرو کلونو په څیر له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. اکلیل حکیمی په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت دا غوښتنه د څارنې او همغږۍ د بورډ په پرونی غونډه کې هم مطرح کړي. یوسف خان زادران په دې اړه لکابل راپور راکوي.
د افغان حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بروکسل او ورسال غونډو مخکې به د نړیواله ټولنې د ډېرې پاملرنې د جلبولو هڅې تیزی کړي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی په کابل کې د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغانستان په دې ناسته کې د نړیواله ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلی حکیمی وایي چې د نړیواله ټولنې د ژمنو بیا تازه کېدو دا غوښتنه د بروکسل او ورسال غونډو مخکې ځکه کېږي چې په دغو جوړیدونکو غونډو کې نړیواله ټولنه بیا له افغانستان سره مرستو ته ژمن نپاتیشی.
خواست ما از دوستای ما ای است که
دای وای لخپل ملګرو مو غوښتنه داده چې باید لن محل ژمنی نیوی لک تر لګه باید 15 کله ژمنی ولرو او بل دا چې د ژمنو عمر ستو اندازې نګدی او یاد د هغه ژمنو په شانوی چې 15 کله مخکې افغانستان سره کېدل او زموږ انتظار هم داده چې په دې اندازې وي.
انتظار ما ای است که به امی سطح باشه.
لدې وړاندې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې افغانستان سره ژمنه شوه چې د امنیتي سکتور د پیاوړتیا لپاره به هر کال افغان حکومت سره 1.4 میلیارډ ډالر مرسته کوي. په همدې کال د ټوکیو په اقتصادي غونډه کې هم ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو څخه د ملاتړ لپاره به هر کال له دغه هیواد سره 4 میلیارډ ډالر مرسته کیږي. اوس افغان چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې د څارنې او مغږۍ د بورډ په ګډه غونډه کې د برخه اخیستونکو هیوادونو څخه دا ژمنه ترلاسه کړه چې د بروکسل غونډې تر جوړېدو به د هیوادونو د افغانستان لپاره د ملي پراختیا ستراتیژي بشپړوي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د مئی او لاغې دوه میاشتې وروسته بیا د جولای په میاشت کې د افغانستان سره د ژمنو لپاره د ورسا غونډه ترسره شي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي چې هڅه به وکړي تر څو نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو د لپاره وهڅوي.
Now the challenge facing Afghanistan at the moment is not a challenge to show.
دوی وايي افغانستان ډېر ستونزې لري، یوازې د مالی مرستو اخیستل دغه هیواد ستونزې نه ده، بلکې ډېر اړینه ده چې ملاتړ کوونکې هیوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي او د کار نتیجه داسې وي چې دا غوي قناعت هم حاصل وي او وایي چې په افغانستان کې کار نتیجه ورکوي. موږ د نړیوال ټولنې د استازي په حیث هڅه کوو چې تمیلونکې هیوادونه راضي کړو چې افغانستان سره لګ تر لګه تر څلورو نورو کلونو پورې مرسته وکړي. په کابل کې د روپی ټولنې سفیر مایکل میلبن بیا په ډاډ سره وایي چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپل مرستو ته پام دی ډول دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل او ورسا جوړیدونکو غونډې له دې وړاندې هم مهمې یادې شوې او ټاکل شوې چې په دغو غونډو کې د ناتو د سازمان غړي او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نوې مرستې اعلان کړي.
قدر منوریدون کو شیبا ورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز پرسنې یو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه اسمت څاروان وړاندې کوي.
یو کلوزی خوله هم د فرخوندی د وژلو دوسیه نه ده بشپړه شوې. دا خبره فارن پالیسی خبرونه په ورستی غنه کې کړې ده. فارن پالیسی لیکلي چې د فرخوندی په اړه د عدالت د تحقق د ټولو افغان شزو په وړاندې چې د تشدد قربانیان دي د بی عدالتۍ معنی لري. فارن پالیسی د فرخوندی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي د توضیح کولو ترڅنګ ویلي په پیل کې هیله و چې د فرخوندی په قضیه کې ټول شامل کسان به د عدالت منګول تسپارل کیشی. خو دا هیله هغه وخت مړاوې شوه چې محکمې ډیر متهمان وبخل او له 9 تنو څخه یوازې 12 تنه محکوم کړل. حال دا چې توقع و هغه ملا به په اعدام محکومیږي چې خلک یې د فرخوندی وژلو ته هڅولي ول. او ګارډن ورځپاڼې بیا د طالبانو له لورې د آیفون ټیلیفون له لارې د خپلو تبلیغاتو په خاطر د یوه اپ د جوړېدو او بندېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په مهال له تلویزیون، عکس او انټرنیټ سره کلک مخالفت کوو، اوس د خپلو تبلیغاتو لپاره ویډیوګانې جوړوي او د دغو ویډیوګانو د خپرولو لپاره په وروستیو کې د سمارټ فون لپاره یو اپ جوړ کړی و. خو ګارډین ورځپاڼه وایي چې ممکن طالبانو دا اپ د اسلامي دولت له وسلوالي سختریزې ډلې یا داعش سره د سیالۍ لپاره جوړ کړی وي. ګارډین په عین حال کې لیکلي دي چې د طالبانو دا اپ وروسته له دې ګوګل ویبپاڼې له خپل پلی لست لیرې کړ چې په امریکا کې د رسایټ انټل ګروپ د دغه اپ په اړه راپور ورکړ.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار ذبیح الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوړبی لنډ حکایت که وخت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوړبی.
د هرات د والی لخوا 2 قلمه تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي وو ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغه لرغونو آثارو کې 3000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوښي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شامل دي. هرات د والی په وینا قاچاخوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي آثار له هیواده بهر ولیږدوي خو ونه توانیدل. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغونی جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته او د دغو آثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلې دي. همداراز د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوې چې دغه آثار د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دیوي چې په دغو آثارو کې داسې آثار هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیره اونۍ د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوي دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو معین مشګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپاڼو متن باید د هیواد پر رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو لکارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلې مشګان مصطفوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت خاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ اندازې ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالي او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندي شاعران دې را خوشي کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته دې د اتابیک د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر مانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوی فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني درشپته کلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې وژل شو او له امله یې دی په 2001 کال کې په 13 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې کچیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې روزنې ته د پاملرنې لپاره ګټور دي.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د څېړنیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره مخه مواد او د تحقیقاتی پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د سنځو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نه موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پروتو سنځو مخنیوي دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مترې ده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. له خمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې خسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعات او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړې ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او د راد میرویس خان یم، پښتنالو افغان یم، پښتنالو افغان
زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي، زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي، زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي، زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي.
د نوی کال په لومړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداش هم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. قرداش صاحب، د نوروز په اوله ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډیر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت او خپله مشرتابه د دولت د فرهنګیانو هڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده، ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی، څونه اغیزمن بولې؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ماته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمون کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو ازادي د فرهنګي پروګرامونو په چوکات کې رادیوي مجله یا مجلې فرهنګي ازادي په لیکلو او نشرولو کې ډیر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ماته منظور سو.
مبارک دی وی قرداشت.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت به لدی چې د خپل هیواد د اتباو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کی بل چاره نه لري. په دې معنی د هر هیواد اساسي او بنیادی کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینی نه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. ماته ډیر ویل ځای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربو خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګڼل سم، او هیله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حده د یادونو وتلی او یا امکانات د نشټوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو، په راتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حده رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ول غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو، هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها او تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې ورستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډیره زیاته توجه شوې ده، خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډیر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار یې چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غضنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سړی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سږ کال توجه شوی وو د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر شوی وو، په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په ځواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغسې چې تاسو اشاره وکړه د بودیجی مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړې وو سو وری چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخې کې.
قردار صاحب، په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو، او نقدي مکافات هم ورسره وو. او هلته د نوروز په مناسبت یو هلته یو بلنه هم وو، یو مېلمستیا هم وو. ډېر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو، ډېر قدر وشو. او دا کار زه هم امید کوم کې بیا هم تکرار سي، بیا هم تکرار سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ته، بیا هم مبارکي، او دا آزادۍ رادیو ټولو همکارانو ته مبارکي.
ډېر مننه ستاسو نه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسو کراکتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیاب ولای. د کیسې نثر، د کیسې تلوسه او د کیسې سکخته وډنه د یوې کیسې په منلو کې نقش لري. علاوه دې په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي. وږمې رشیدی ته به وښو او وابه ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي.
د زرینو ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یو لزان ډیره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل، که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي، د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډیر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې، نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې، او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جوړ چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. ده داسې کب په خوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویلې، یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژرندګړي وربوشوته، د ژرندګړي وربوشوته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان وو. د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل، وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل، زما په زړه باندې هم مستي اوړي. زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې ویریږم چې لزینه به خطا شي، ټوک ټوک بشي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل، څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه، ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل، صاحب پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ، د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي، دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ږمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې، له مېږتونه راوتل، هر لور ته تښتېدل. مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پردی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې، موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل، که څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته در شو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل، کپ زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپه رسیدو. جورج ورته وویل، کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو راحس کړ. جورج ته یې وویل، که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل، ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا مېرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېد چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړی ورشي موږ به دی په خپل بیړی کې ورسو، ځکه تر سره ډیر خو وکړل. خو پام دی وی چې پاچا دولس لونی لري او په دوی کې د یو د زرینو ویختو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه، دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیا د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شې، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې وویسته، په زړه کې ورتیر شول، کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل، امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل، هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې. او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ، ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته یې وویل، د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل، که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاخ کاخ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکي جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکي ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښودل. پاچا ورته وویل، په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو و، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته در سره بوزي او کدی ونه پیژندله جلای نه درکوم. د دوله سنجونو په منځ کې چې ویخته په پړونو کې پټ وو د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چپ چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشه د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویویل: را پاڅه، د میز چار چاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوکړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاویده. غوماشی ورته وویل: دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، مه تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې برېښولې. د زرین ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل: ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوششي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم. یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې د حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندی کېدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې ووسی. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح الله مومن له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما ریډیو باورېدلو دغه شاعرانو شاعری مری مینه کوله، خو ریډیو مې اورېدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې. ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي، بیا موبایلي نیټونه وو، هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل هم راغلو، نو ما دیدار ادبي نیټ چلول او د په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی، نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شان خورې څنګ کتاب دی اولنی همې چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو، او دا غینا په زما کوشش وکړ چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلره، هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې دریم کتاب روان کړی، سپر لیس پر خیالونه، نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځو کې چاپ کې خیر.
تاسو ویلې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوې دي، د بازار کې تو تر کله شوې، مینوال خوښ کړی دي، د ستاپ د انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوې دي، په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغه کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغه راوخ کتاب جوړ کې بازار ته وړاندې کی. نو ستا په دې انتخابونو کې ځانګړتیا څه ده چې دا خلک خوښي او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنی کتاب خو چیرې خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیداره د بینیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونه او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړه چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکو او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي او بل دې تم نه دي کتلی چې یاره دا زلمې دی یا 800 دی بچی دا هر چا ښه غزل مونږ ته په لاس راغلی مسوم هغه پکې راټول کړي دي راغونډ کړي دي
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو آیا د زنانو شاعرانو نوم تاسو ته د کتاب د هر کلی پاړه یا د کتاب پاړه داسې مشورې درغلې یا داسې ریسپانس درغې سې فیدبیک راغې چې دا کتاب ډیر خو او دا لړۍ باید جاری وساتل شي
بالکل جی هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلر هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړ خخ کلامونه پکې
دیدار صاحب تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته او یاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ
نو په الحال خپل کتاب ته خو مې د غنشتر شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې همدغه شاعرانو نه څه زده کړو او یا د دې کلامونو نه یا د لیکلو نه نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کم مخکې به همدغه د انتخابونو سلسله جاری او خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېده یا موږ څه وکړل بیا وینش
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی او ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتې نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثر شوی که نه دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي دغه انتخابونه کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثر شوی څه وجه ده
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وی هر څوک ښه شعر لیکي بس هغه زما ده انتخاب شعر دی هغه زما ده خوښي شعر دی
ستا په انتخاب کې چې ما څومره ولیدل په هغه کې د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات دي د دې څه وجه ده آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات خوښیږي غزلې
نو زه خو خپل هم د لنډ بهر غزل لیکم دا تاسو ته هم پته وي او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښو منو بس دغه وجه ده
نو که په دې اخره کې راته د خپل لسې یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره بس ځواني د کنه یاره دا خانی د کنه یاره دا چې ورکه مسافر یم غریبی د کنه یاره او ستا خوږی خوږی خبرې ستا خوږی خوږی خبرې موسیقي د کنه یاره
ډیر ښه
ستا د حسن ذکر واه واه ستا د حسن ذکر واه واه شاعری د کنه یار او راضی هر څنګه وختونه راضی هر څنګه وختونه زندگی د کنه یاره بے لتا نه زندگی می تاوانی د کنه یاره او دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی د کنه یار
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې وګدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته سرخوږی پیښ کړی دا وګده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري په نورو نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړی خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدې شي د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړی ده هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلې د چپټر ورکې هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو اثارو کې شمیرل کیږي ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې پا په غبرګو لاسونو داسې نیولي وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي. که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډېر لرغونتوبه څاڅي. نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخیره یې چپټر وچلیږي ډېر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نږدي. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوي چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي، او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشي کړي، بیړۍ کول، کتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي، او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس می ماښام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس می ماښام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، د سترګو تورا د وطن ګلابا، د سترګو تورا د وطن ګلابا، د اور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان خلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو رد زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے، زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا، زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا، دستر کو تو رد زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے. د سحرا رنگ د سپرلی جانانا، د سحرا رنگ د سپرلی جانانا، پجن میانا لے بنی جانا دخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا دستر گتورا دسا ریارا پخندا سے یا پخندا سے سما تزڑ دبن بل بلا نغم گر یارا سما تزڑ دبن بل بلا نغم گر یارا دستر کو تو رد زڑ سر یارا پخنداؤ سے یا پخنداؤ سے